وخت د غرمې 12 بجې سوي. زه عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هرکلی کوم. تازه خبر دی چې په پېښور کې په جلوزو کیمپ کې په خبر پښتونخوا کې 14 سوي ده. د دې تفصیل به درکو. د افغانستان له وردګ ولایت د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتو د خبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی له سوګند پروتوکول وروسته څرګندونې په نگران وزیر اعظم باندې د سلا کېدو دپاره د اپوزیشن او د واکمن ګوند د کمیټې ترمنځ د غونډې دومره ورځ او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه په روانه غړي کې درته وړاندې کوو. په پایل بل خبرونه وکړو. خبرونه بوریوال کاکړ وړاندې کوي. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د امریکا پوز او افغان حکومت پر دې سلا سوي دي چې د افغانستان له ختیځ ولایت میدان وردګ څخه د امریکا ځانګړي ځواکونه وباسي. د خیبر پښتونخوا نگران او وزیر اعلی طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړی توب په صوبه کې امن راوصل او شفاف انتخابات وي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ژمنه کړې ده چې د ایران د اټومي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا پاوز او افغان حکومت پر دې سلاسو دي چې د افغانستان له ختیځ ولایت میدان وردګ څخه د امریکا ځانګړي ځواکونه وباسي. د دې غشتنې افغان ولسمشر حامد کرزی تیر میاشت له هغه وروسته کړې و چې د امریکا د ځانګړي ځواکونه یې په دې تورن کړي وو چې دوی او د دوی په واک کې افغان ځواکونه په دې ولایت کې ولسی خلک ځوروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دې هوکړې په اړه خبریالانو ته وویل
وای بین المللی آمادگی داره که اسپیشل فورس خود
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي او هلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شي. خای تر څو راتلونکو ورځو پورې د ستونزو په بشپړ ډول حل شي. ځانګړي ځواکونه یوازې په نرخ ولسوالۍ کې دي او کله چې له دې ولسوالۍ څخه ووزي نو په دې معنی چې له میدان وردګ ولایت څخه ووتل.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي دا هم ولیدي چې افغان حکومت او نیټو په دې اړه هم 99% سلاسوي دي چې د بګرام زندان دی په بشپړ توګه افغان حکومت ته وسپارل سي. د خیبر پښتونخوا نگران او وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړیتوب په صوبه کې امن راوستل او شفاف انتخابات کول وي. جسټس ریټایرډ طارق پرویز د چهارشنبې په ماښام په پېښور کې د خپلې چوکۍ له سوګند پروتوکول وروسته خبریالانو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ ډېر اړتیا ده.
میں ایک غیر سیاسی شخص ہوں اور غیر سیاسی شخص رہوں گا انشاءاللہ.
زه یو غیر سیاسی سړی يم او غیر سیاسی با اوسه کم زما په خیال هر کس ته معلومه ده او محسوس کوي هم چې دلته دی امن او امان وی دوستی او ورولۍ دی وی په صبح کې امن قائم اول با زما د ټولو نه لوی ترجیح وی.
یہ میرے خیال میں سب سے بڑی پرایورٹی ہوں گی.
نگران او وزیر اعلی طارق پرویز وویل چې له سیاسي ګوندونو سره تر سلام مشوره وروسته به ډیر ژر خپل لنډمهاله حکومتي کابینه اعلان کړي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره به د پارلماني کمیټې دویمه غونډه نن ترسره کیږي. د یادې کمیټې لومړۍ غونډه تیر ورځ د خپل مشر او د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ غلام احمد بلور په مشرۍ کې بېله نتیجې پای ته رسیدلې وه. د کمیټې غړو ویلي دي چې دوی به هڅه کوي چې په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو سره سلا سي او د پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ونسپاري. د افغانستان د هلمند چارواکي وای چې نن د دې ولایت د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یو مدرسه کې د ځان وژون کې حمله یو واسکټ چاودلې دي چې 15 د کونکي وژلې او شپږ نور ټپي کړې دي. د هلمند ولی ویاند احمد زیرک مشال ریډیو ته وویل چې ممکنه ده د مدرسې د کونکي د ځان وژون کې برید په روزنه لګیاو چې دا واسکټ ور باندې چاودلې. نوموړي وویل چې چاودنه د مارجی ولسوالۍ په شین غزک د سیمې په یو مدرسه کې سوې ده. د ریپورټونو له مخې په دې سیمه کې د وسلوال طالبان فعالیتونه زیات دي. په افغانستان کې میشت ایساب ځواکونو ادا کړې ده چې د عملیاتو پر وخت یې د حقاني شبکې یو مشر وژلی او په یو بله پیښه کې یې د طالبانو د وسلو سهولتکار نیولی دی. ایساب نن په جاري کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د حقاني شبکې یو مشر حضرت الله وژل سوی و. د بیان له مخې نوموړي به د مشکوکو اورپکو لپاره وسلې، چاودونکي مواد او کارتوس ترلاسه کول چې بیا په هغه د افغان او ایتلافي ځواکونو پر ضد استعمالېدل. خبر پاڼه زیاتوي چې نن یې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د وسلو یو سهولتکار نیولی دی. د افغانستان د تخار ولایت د اشکمش ولسوال نن د سړک د غاړې د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی دی. د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالبصیر بیگ مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال ولسوال عبدالمنان حکیمی له خپل یو ساتونکو او موټر چلونکو سره یو ځای وژل شوی دی. په دې پیښه کې د ولسوال موټر پر ماین ورختلی. چا د دې پیښې پړه تر اوسه پر غاړه نه ده اخیستې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د فلسطین له ولسمشر محمود عباس او نور چارواکو سره د لیدو لپاره لویدیځې څنډې ته ځي. شنونکي وایي فلسطینیان تور لګوي چې ولسمشر اوباما د دې لپاره پوره کار نه کوي چې اسرائیل په هغه سیمه کې د کورونو له جوړولو منع کړي، کومه چې به د فلسطینیانو په هیله یو ورځ د دوی د ریاست برخه وي. ولسمشر اوباما به په رمله کې له خبرو اترو وروسته بیرته یروشلم ته ستنېږي، چیرې چې به نوموړی وزده کوونکو ته یو مهمه وینا کوي. د چهارشنبې په ورځ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پاملرنه د سیمې ته ورپیښ اندېښنو، د ایران اټومي پروګرام او د ګاونډي هیواد شام شخړې ته وه. ولسمشر اوباما ژمنه کړې ده چې د ایران د اټومي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي. او وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ویلي دي چې دی په دې باوري سوی دی چې ولسمشر باراک اوباما دې ته ژمن دی چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځوي. د خبرونو پای
خبرونه درته بوریوال کاکړ واورول او په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. او تازه خبر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د جلوزو په کیم کې چاودنه شوې ده. د دې تفصیل مدرکو افغانستان ویلي امریکایي ځانګړي ځواکونه به ډېر ژر له میدان وردګ ولایت څخه وځي.
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي.
په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوی خو د قبایلي سیمو انتخابي امیدواران څه اندېښنه لري.
هغه خلک چې هغه ډیوټي په علاقې کې په پولینګ سټیشنو باندې لګیږي پیسې به هم لګي. دا د دې خبرې غټ امکان شته دی چې یو ځل بیا به داند لیکيږي.
په قبایلی سیمو کې د ښځو د ووټ شاره د هیواد د نورو برخو په مقابله کې څنګه ده؟
تقریبا 10 ملیون ښځې دي په پاکستان کې چې هغه به ووټونه اخلي. په قبایلی سیمو کې وګورو دغه کچه ډېره زیاته کمه ده.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو او لکه څنګه چې مولې سي تازه خبر را رسیدلې سي د خیبر پښتونخوا په جلوزو کیمپ کې چاودنه شوې ده. تفصیل څه دی دا وخت را سره له پېښور د مشال همکار خالد خان د ټلیفون په لاندې. خالد خان، که تاسو د دې تفصیل راکې.
ډېره مهمه کاکر صاحب لږه سي بوران ما د پبو پولیس سټېشن مشر چې هغه سره خبر وکړه. د جلوزو کیمپ آباد دی، هغه دغه خبرې په خالو کو چې په دغه جلوزو کډوالو کیمپ کې چاودنه شوې ده. خو هغه دا اون ویل چې دا څه قسمه چاودنه ده یا هغه د مړو یا د ټپیانو شمیره هم اون ځکه چې دغه د جلوزو کیمپ کې دی نو دا د جی ټی روډ یا د لوی سړک نه تقریبا 10 کیلومتر لري پروت دی. د دې دا وویل چې ایمرجنسی لاس شوې ده او زخمیان روړي او ډېر زیات زخمیان پکې وي. نو هغه به د پېښور لیډیډ هسپتال دغه چاودنه د جلوزو کیمپ کمځانګي یا ایډمنسټریشن بلاک کې دی د هغې مخې ته شوې ده. او دا هغې یاره څرګنده کړې ده چې دغلته راشن تقسیمېږي، چوال ډېر زیات وي. نو هغې دا هم ویلي دي چې دا مرګ جو زیات کوونکي چې ځینې رسنۍ دا وایي چې په دغه کې دو کسان ملدي او ګن شمېر په ټپیان دي. خو دا سرکاري ذرایان هېڅ دغه پخوالی نه راغلي. کاتل صاحب دا وایم چې دا خیبر پښتونخوا د جلوزو کیمپ چې دی نو دې کې دا سر زیات تر کډوال چې دي دا د خیبر د بھارت تحصیل نه راغلي دي. د دې نه مخکې د باجوړ ایجنسۍ او د ممند ایجنسۍ کوم کډوال چې دي کور خلک هغه هم نظر ته چې بعد دا ویل کېږي چې هم دا ټارګېټ یا دغه نښه چې وه دغه هدف شي نو دا د خبري جنسي کډوال
بهر ال د دې پورسته به چارواکي هم را سره خبري کوي چې دوی دا تصدیق کوي چې ټارګټ څوک هدف څوک او د مرګ شوبلې یو دقیقه شمیره به مخې ته راځي د مشال ریډیو په روانه غړي کې به خالد خان بیا کوشش کوي چې تاسو راسي او دا معلومات نور هم راغونډ کړي او لاوریدونکو سره شریک کړي په روانه غړي کې به کوشش کوو چې په دې یا پر روان خبرونه کې د دې 14 نور حال درکو
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
او سم د افغانستان په اړه یو ریپورت او بیا راځو بیرته خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي امریکای ځانګړي ځواکونه به ډېر ژر له میدان وردګ ولایت څخه وځي د دې وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان تول افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه خبري اترې هم نهایي سوي دي له کابل نسیم شفق ریپورت لري
دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د نرخله ولسوالۍ څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو لوټلو سره به د هغوی په ځای کې افغان ځواکونه ځای په ځای شي ولسمشر کرزی نږدې یو میاشت مخکې لارښوونه وکړه چې ځنګړي امریکایي ځواکونه دی په دوه اونیو کې له میدان وردګ څخه ووزي افغان حکومت په میدان وردګ ولایت کې ځنګړي امریکایي ځواکونه د دې ولایت له اوسیدونکو سره په زور زیاتی او په ناحقه د خلکو په نیولو تورن کړی دی د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې نړیوالو ځواکونو له افغان چارواکو سره په تازه لیدنه کې موافقه کړې چې سپیشل فورس یا ځانګړي امریکایي ځواکونه به له میدان وردګ څخه وباسي
وای بین المللی آمادگی داره که اسپیشل فورس خود
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي او هلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شي خای تر څو راتلونکو ورځو پورې د ستونزو په بشپړ ډول حل شي ځانګړي ځواکونه یوازې په نرخ ولسوالۍ کې دي او کله چې له دې ولسوالۍ څخه ووزینو په دې معنی چې له میدان وردګ ولایت څخه ووتل
د دفاع وزارت ویان موبایل چې د نړیوالو ځواکونو یو افغان ژباړونکو چې د میدان وردګ ولایت له اوسیدونکو سره زور زیاتی کړی د دوی ترجیدی تعقیب لاندې دی د جنرال عظیمی په خبره د ترجمان ذکریا نومیږي خو اوس لا درک دی د موبایل د افغان ځواکونو یو شمیر افسران چې د دې افغان ترجمان په مخنیوي کې پاتې راغلي د دوی لخوا نیول شوی او اوس تر سیړونو لاندې دي په عین حال کې ایسف وایي چې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورت په میدان وردګ ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په اړه د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر کرزی سره په ارګ مړی کې خبري وکړي جنرال دانفورت په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لړۍ د عملی کولو په اړه موافقه کړي یو بل مسأله چې افغان حکومت او امریکای په اړه لډيري مدیر رئیس ناندری وهی هغه افغان حکومت ته د بګرام زندان بشپړ سپارل کېدل دي د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو ترمنز افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه هم د پاموړ پرمختګونه شوي
در قسمت انتقال زندان هم میتونه بگیم که
د بګرام زندان په اړه هم زکولې شم وایم چې موږ نه 90% موافقه تر رسیدلی یو 1% چې پر کوم مسایلو خبرې پاتې دي موږ هیله لرو چې په نږدې ورځو کې دا هم حل شي
سره له دې چې افغان حکومت په بشپړ ډول د بګرام زندان د مسؤلیت پر اخیستلو ټینګار کوي خو ویل کیږي چې امریکایي چارواکي دا یقیني کول غواړي چې هغه بندیان چې له دې زندان څخه آزادیږي باید بیرته د جګړې لیکوته ونه ګرځي
دا خو د افغانستان او امریکا ترمنس یو لنجبنه مسله چې له میدان وردګ زخه د امریکایي ځواکونو د وټلو موضوع او افغان حکومت وایي چې هغه په دې سلاسوي چې وزيبه د خبر پښتونخوا نگران وزیرالای جسټس ریټایر طارق پرویز هوټ څرګند کړي چې په صبح کې صفا او شفاف انتخابات کول او امنیت راوستل به لومړی ترجیح وي مولې دا خبره د چهارشنبه په ورځ د خپل څوکۍ د څرګند پروتوکول پر وخت کړې ده د تاسو مش همکار خالد خان مورغلی او دا ریپورت را لېږل دي
دا شروع په مخام د پیښور گورنر هاوس دننه د خپل چوکې سوګند پورته کول وروسته نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز رسنو ته وویل چې هر چاته معلومه ده چې خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ فضا جوړول ډیر ضروری دي او د حکومت با په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کوي
پهلې باندې کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک غیر سیاسی شخص ہوں اور غیر سیاسی شخص رہوں گا انشاءاللہ
لومبنه خبره دا کوم چې زه یو غیر سیاسی سړیم او غیر سیاسی با اوسېګم. کومه زمواري چې ما ته راکړل شوې ده یقینا ډیره اهم ده. زما په خیال هر کس ته معلومه ده او محسوس کوي هم چې دلته دې امن و امان وي، دوستی او ورورولي دی وي، او چې یو بل برداشت کړو او په صبح کې یو داسې ماحول جوړ کړو چې ته زما نه نفرت نه کوي او زستانه، او امن قائمول با زما د ټولو نه لویه ترجیح وي.
ایسا ماحول پیدا کروں کہ جس میں آپ مجھ سے نفرت نہ کریں، میں آپ سے نفرت نہ کروں، یہ میرا خیال ہے میری سب سے بڑی پرائرٹیز ہوں گی.
جسٹس ریٹائر طارق پرویز چې د پیښور ہائی کورٹ پخوانی چیف جسٹس او سمو دوران دی د سپریم کورٹ د جج عہدے نه ریٹائر شوی دی، په متفقہ طور د نگران وزیر اعلی د پاره ټاکل شوی وو. د اوایل چې هغه د خپل کابینه اعلان ډیر زر کوي، او په دې لړکه بعد د سیاسي ګوندونو او سینیئر بیوروکراټس په مشوره د لنډ مهاله حکومت ته پاره د صوبائی وزیرانو انتخاب کوي.
کیئر ٹیکر کیبینیٹ کا کیا حوالہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا دستور ہے اور اس کی کیا کیا لوازمات ہیں؟
زبا آئین گورم چې د نگران حکومت حوالے سره څه خبره ده او تګلار ده، او د دې د پاره سس لوازمات پکار دي، او ان شاء الله زما کوشش دي چې ډیر زر لنډمهاله حکومت ته پاره نور وزیران واخلم. زه د سیاسي ګوندونو ډیکټیشن نه بلکې هغوی سره مشوره کول هم ضروری ګڼم. سینیئر بیوروکراټس او پخوانی وزیر اعلی سره به هم سلا مشوره کوم، او د نگران حکومت تصور دادی چې دا یو امانت دی، یو سیاسی حکومت لاړو او بل سیاسی حکومت برازی، او زمونږ لنډمهاله حکومت با د یو پل په حیث کار کوي.
مقام ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک برج پل، تو ایک پل کی حیثیت سے میں نے کام کرنا ہے.
د یو پختنه په جواب کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اویل چې د دوی لوی ذمہواری په صوبه کې شفاف او د ټګې نه پاک ټول ټاکنه کول دي.
ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت سے میری اور میرے وقت کار جو بھی انشاءاللہ آئیں گے ان کی ترجیحات ہوں گی.
دیولن محال حکومت پہیس زمونگا زمواری دادا چراتلون کے ٹولٹا کنے پا امن وی، منصفانہ وی، شفاف او دا ٹگے نا پاک وی. ٹول سیاسی گندنو او امیدوارانو تا خواست کون، بلکہ زب ورسرا ملاوی گم ہم چی سمر صفا او پر امن انتخابات اوشی، نو دا باستاسو دا پارا ہم خوی او دا دی سبی دا پارا با ہم خوی.
اس میں آپ کی بھی نیک نامی ہے، میری بھی نیک نامی ہوگی اور ہمارے صوبے کی بھی نیک نامی ہوگی.
تمدا چدلن محالہ حکومت کابینہ کے بعد پنزل صوبائی وزیران اخسترشی چنن یا سباب پکے ات وزیران رخپل چوکو سوگن پرتکوی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخبر.
د خالد خان رپورٹ مور دی. د پاکستان د نگران وزیر اعظم پرنوم د سلاکی دوله لپاره د پیپلز پارټي او د حزب اختلاف مسلم لیگ نون د ګوند اتي کزیزه کمیټي غونډه په اسلام آباد کې پیل شوې ده. د کمیټي پرونی غونډه به د نتیجې پای ته رسیدلې و. تفصیل سراج زهیر له اسلام آباد راکوي.
د نگران یا لنډمهاله وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د پارلماني کمیټي غونډه نن په دویم ورځ هم روانه ده، چې پکې به په څلورو نومونو کې د یو تن نوم د نگران وزیر اعظم لپاره غوره کولی شي. د تیر شورو په ورځ مازیګر اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د کمیټي د لومړۍ غونډې وروسته د حکومتي ډلې غړي فاروق چنایک رسنو سره خبرو کې وویل چې دوی غواړي چې په یو نوم سلا شي، خو که سلا نه شول نو بیا به دا نومونه الیکشن کمیشن ته استول کیږي. دی وایي
اگر کمیٹی میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو یہی نو نام، دو دو نام، چار نام جو ہیں.
دے وائی چی کمیٹی کی سا فیصلہ ہو نشوا نو بیا بدا دو دو یعنی سلور نمونا الیکشن کمیشن تزی، او الیکشن کمیشن با پدو روزو کی دننا اخپل فیصلہ ورکوی، او دا نگران وزیر اعظم لپارا با دا حتمی نم اعلان کوی. دا غرنگ دا مخالف ڈلی مسلم لیگ نون لخوا دا کمیٹی غڑی سردار مہتاب عباسی اویل چی ددوی گون غالی چی دا معاملہ پا اتفاق رائی سرا حل شی، خو شرط دا دے چی دا نگران وزیر اعظم لپاره چې کوم تن راضی چې هغه کې دا خصوصیات موجود وي. د زیاته کړه
چې ایک تو وہ بالکل امپارشل شخصیت ہو، دوسری ہے وہ انٹیگریٹی رکھتی ہو.
دی وای یو دا چی هغه به پری وی، دویم دا چی هغه یو خا دبدبا او نوم لري، او دریم دا چی په انتظامی چارو باندې خپو لري، او سلورم دا چی د هغه د هیڅ یو سیاسي ګوند سره تعلق نوي، او پنځمه خبره هم ډیر اهمه ده، هغه دا چې دا تن ښه شهرت لري. د سیاسي چارو تجزیه کاران په دې څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار ایمل خټک نه وپوښتل نو هغه وویل
بنیادی وجه د دې چې دا نو هغه دا چې په دې کې نو مېز کې چې دا نو یو ډېره غټه بدعتبادي موجوده ده، ولې متاسفانه پاکستان کې کوم تاریخ پاتې دی کې نگران وزیر اعظم چې دا نو هغه یو غیر جانبدارانه نه بلکې یو جانبدارانه رول ادا کړی دی، نو په دې وجه باندې اوس دا فریقین چې دي هغه په دې باندې نه متفق کېږي او یره لري چې که مونږ نه غلطي شو او مونږ داسې کوم کس تایید کو چې هغه د بل عامي وي یا د هغه سره پټ پڼه لارې لري نو هغه یریږي چې نه هغه خپل اثر رسوخ چې دی نو الیکشن دوران کې دا فریق پاک کې استعمال دی.
د ذکر وړ ده چې په کمیټې کې د حکومت لخوا د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د میر هزار خان کوسو او د مخالف ډلې لخوا ریټایرډ جسټس اسلم ناصر او رسول بخش بلیچو نمونه وړاندې کړې شوې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په مومند ایجنسی کې پر جوړیدونکو ډیم په رسمي توګه کار پیل شوی دی. دا بند به 340 میگاواټ بجلی پیدا کوي او شاوخوا 2500 جریبه مځکه به خړوبوي. تفصیل د مشال د خبريال پر رپورت کې
دا مومند ایجنسی په سیمه پنډیالی کې تیر شوی د سوات په سیند د جوړیدونکو مونډا ډیم یا مومند ډیم باندې د جوړښت کار روان شوی. دا ډیم چې په نومي یو لنجه هم روان و، خو گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله خان د مومند ایجنسی په اولنۍ دوره ویلو چې د دې نوم به مومند ډیم وي.
مونډا ډیم خبره تاسو وکړه، ډیم دفتري او رهایشي تعمیرات په ایجنسی کې وي. د نوم حواله سره کزه تاسو ته ویم، زموږ ایک نه کې یو کمیټه ده، زه چې منسٹر وم هغې ممبر وم، دا خبره پکې ما التم کړی، انشاءالله منی به هم. کنټروورسي به ته د کالاباغ ډیم غونته نه جوړو، کار به کوو، نوم بم راوړو چې څنګه ستاسو مرضی و هماغه سي کار وکړو.
دا ډیم به په کال 2000 کې پوره شي او بیا د محکمې وابډي د وینا تر مخه 240 میگاواټ بجلی به جوړوي. د سیمې هغه ولس چې د ډیم نه لاندې د اوبو د بهیر په اړه په اوران شوی کلی پټي بانډه کې اوسېږي ورسره مخابره کړې دي.
ما نوم ګل سید، بس دا پیدا لکه بجلی پایپ د پیداوار به وشي، ما ټول ملک ته پیدا ده نو ټول هر شی به دلې جوړیږي، نیرونه به هم جوړیږي، هر شی به جوړیږي. ما نیر دا پیدا شي لکه زمکه ته پیدا ده، فصل مسل به کیږي، هر شی به کیږي.
کومه کومه سیمې داسې بنجر یا شاړشته دي چې د بنه د وتلي نهرونو په اوبو خړوبي او بیا آبادی شي.
ما نوم ګل سید
اسماعیل دی، د پټي باندې نهرونه به جوړیږي. د دامن علاقه ورته وي اقرب ډاګه پورې، دا انکه غون سیاړه پورې د دینه یو نیرتی بل د مونډي نه 19 د ډیم نه پلان غار پورې دي. نو دې ته غټه علاقې دي چې آبادی کې
بچا سید نو می عمر شروع ول، هغه ته په بن کې د ځوانانو د روزګار فائدې هم ډېرې دي.
پر کده ډیم ریا کې چې کوم کور نه کنه دا به وچته دي زين. دې ځکه بلګه کارونه جوړیږي، دا به ډیر خلک دنیا د خوده ډیر زیات خلک به کې لګي کارونه وکړي.
په ډیم کې د محکمه وابډا لاړه خا ټاکل شوې دی او چارواکي خالد خان سره مخبرې وکړي او د ډیم نه د پیدا کیدونکې بجلی اوبو او د مزدورانو په اړه معلومات راکړل.
دا به 240 میگاواټ بجلی پیدا کوي او دا به د دې هایټ به 715 فوټ وي. نو یو نه به تحصیل پنډالې طرف ته ورکړي، کوم چې دا لاندې نه کړپه ورته وي، د کونډه پورې پلان غار باندې سفر کیلا تر د اصغر پورې دا ځمکې به آباد شي. 32000 کړه د دې نه به ځمکه آباد شي. 6-7 سال به د دې کوم منصوبه شروع وي. 24000 د لیبر ضرورت ته د سیج انجینران د علاقې د سیبور سره ګاډي پر لوکې ډیر روزګارونه به سر پیدا شي.
دا بند چې د پنډالې په شاړو غرونو کې دی وی وړي ناوي ترمنځ جوړیږي اوبه به جمع کوي او د 13 سیلاونو په شان 400 نوخار او د سم ځمکې او ودانۍ به هم د سیلابي آفت نه بچ ساتي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې، په قبایلي سیمو کې ځینې امیدواران له اندېښنو سره مخامخ دي. دا اندېښنې څه دي؟ زموږ همکار خبرې له دوی سره کړې او رپورټ را لېږلې دي.
په قبایلي سیمو کې الیکشن دپاره ودرېدلې ځینې کاندیدانو مشال رډیو سره په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې یو ځل بیا کامیابي ترلاسه کولو دپاره په سیمه کې پخواني منتخب غړو لخوا د خپلو اختیاراتو د غلط استعمال په وجه د ووټ شفاف عمل متاثره کېدلی شي. د کورمی جنسی حاجي سلیم خان اورکزی وایي چې د الیکشن نه مخکې په اهمو څوکو د خپلې خوښې کسان راوستل شوي دي چې دغې ته دوی په ښه نظر سره نه ګوري.
اختیارو او خپل علاقو کې د خپل مرزي خلک تعینات کړی افسران، هغه خلک چې هغه ډیوټي بو په علاقې کې په پولینګ سټیشنو باندې لګیږي، هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې هغه خلک په ډیوټیانو لګی، په ایسې بام لګی. او دا د دې خبرې غټ امکان شته دی چې ځلې بیا به داندلې کیږي او داندلې په نتیجه کې به هغه خلک درته کوشش کوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د بې پاڼې تر مخه په قبایلي سیمه کې قریبا 1.5 لک کسان د ووټ اچولو حق لري. په دې کې تقریبا شپږ لکه زنانه ووټ ورکون کې دي. د متحده قبایل پارټي مشر حبیب ملک اورکزی وای چې په الیکشن کې یو ځل بیا درغلي کولو لپاره د منتخب غړو لخوا ټولې تیاریاں مکمل شوې دي.
تیر الیکشن کې چې څنګه خپلم کینډیډیټ وم پنځه نوي پولینګ سټیشن وو په پنځه اتیا باندې الیکشن مقابله په 30-40 وټونو کې برابر وا. یعنی ټوټل وټونو کاسټ وو 13,000 وټونو یا 12,000 وو. خو په لاسو پولینګ سټیشن باندې 24,000 وټونو چولې و جالي. او هغه یو کینډیډیټ ته چولې شو. خو زه افسوس کوم زه هم څه په دې وخت کې کوم دوی پولیټیکل ایجنټس کوم په کور میکې ډېر ښه کار کول او هغه ډېر ښه کارکردګي وا امن په حواله سره ایم بدل کو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو لپاره په ټول ملک کې تیاریاں شروع شوې دي او د سرکاري کسانو د تعیناتي لپاره په تبادلو باندې بندیزونه دي. خو کاندیدانو تر مخه چې اوس هم په سیمه کې د منتخب غړو لخوا په ورکوټي کې چې تبادله روانه دي. د باجوړ ایجنسی نه منتخب شوی د کامی سندغړی اخونزاده چټان د دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې داسې هیڅ خبره نشتا. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې اوس د کام هر یو وګړي ته د خپلې رائے حق ملو شوی دی او په داسې کارونو باندې د قبایلو فیصلې وسوک نشي بدلولی.
دا په هغه وخت کې کېدای شول چې په کوم وخت کې زمونږ د بلغ رای دهی په بنیاد باندې د ووټ حق عوامو ته نه وسیله. اوس د بلغ رای دهی په بنیاد باندې د ووټ حق خلکو ته حاصل شوی دی. زمونږ د ټولو نه وړ وړ ایجنسی چې دا نو دغه باندې د 3,00,000 نه سیوا ده. نو اوس زما په خیال چې د پولیټیکل ایجنټ په وجه باندې یا د اسسټنټ پولیټیکل
انتخاب کبھی. حبیب ملک اورکزی وای چې رتنن کې انتخاباتو کې شفاف عمل خپل کول پکار دی ځکه چې حقیقي نمائندگان یوازې د قبایلو مسلې حل کولی شي.
او اوس دا ګورو چې په قبایلي سیمو کې د شزینه ووټرانو شمیر به څومره وي، د دې د زیاتوالي لپاره څه پکار دی او حکومت څه په پام کې نیولې دي؟ ملیحه مرزاده په دې رپورت جوړ کړی دی.
په قبایلي سیمو کې په 14 اگست 2011 کې پولیټیکل پارټیز اکټ نافذ کړی شو چې اوس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د غلطه سیاسي ګوندونو هلې ځلې شروع کړې دي. که څه هم د فاټ اولس ته دا حق ورکړل شو چې د خپلې خوښې امیدوار ځانله د ووټ په ذریعه وټاکي، خو د خزینه ووټ اچونکو شمیر په اړه اندېښنې موجودې دي. د قبایلي سیمو په اړه څېړونکي ډاکټر اشرف علي وايي په فاټا کې د روایتو له امله د خزینه ووټرانو شمیر ډېر کم دی.
تقریبا 10 ملیونه پاکستان کې قبائلی دیر زیادہ کم ادا اور التقی سے کم دے قبائلی روایات دا سیدھی سے التقی خزرتا دا ووٹ دا پارا دا فلو یا دا دیر کم اور کولی کی گی یا دا نش برابر دا کسا ہم دیر عمومی تاکنو کی مگو کا چل چے خلکو تا اجازہ بار کولی شو خفاد باز سیمو کی اخفاد التقی را گلے وی اور ووٹ میں اچھولی ہو اور دا پارا سے کم دے یو مستقل لگا ضرورت سے گور التقی سے کم دا امنیت وزا دا اگر زیادہ خراب دا خز پلو طرف تکی چی سڑو
په قبایلی سیمو کې د ښځو د حقونو مبارزه ډاکټر بیگم جان وای اولنۍ ترجیح د پسیمه کې امن راوستلو ته ورکړل شي، له هغې وروسته بیا د ښځو د ووټ په حق له خبرې پکار دي.
اوس خبره دا ده چې خوله به نه خوایي چې فاټا ته به داسې وشي. فاټا کې خو ستاسو وینئ چې جنگ روان دی. نو په دې جنگ حالاتو کې څوک په جلوځای کیمپ کې پراته دي اوس؟ نو زه خو په دې خبره باندې متفقه نه یم چې دوی به ووټ واچوي، ولکه سړی د خېټې روټۍ نه ورسي دی، خو تپلی یې نه وي، د اغوست جامه نه وي، د سر چتې نه وي، نو هغه به د ووټ په حق څه سوچو کی؟ امن امان چې بحال شي او دوی خپلو علاقو کې شي نو بیا به ووټونو باندې خبرې کېږي.
دا چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ښځو د ووټونو تناسب زیاتولو په لړ کې د حکومت لخوا څه ګامونه پورته کړل شوي دي او که نه، د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په وروستیو ورځو کې د دغه انتخاباتو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د غړو او د فاټا سیکرټریټ متعلقه چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه او په دې اړه پرې هم خبرې وشوې.
د ښځو د ووټونو حوالې سره په دغه میټینګ کې دا خبرې اترې هم وشوې او په هغې باندې تیارې شوې ده، خو لا تر اوسه پورې په هغې باندې څه فیصله نه ده راغلې. نو زما خیال دا چې د الیکشن نه مخکې به په دې باندې زمونږ د الیکشن کمیشن او د فاټا سیکرټریټ چې کوم غړي دي هغې د پوهي او بیا به په خبرې اترې کوي او د هغې د تګ فیصله یې عمل نو هغه به موږ ټول میډیا ته هم وایو چې دغه فیصله وشي چې یاره اول ښځې دي هغې ته د ووټ اچولو حق ورکوي یا نه ورکوي. د هغې نه وړاندې به بالکل چې زمونږ هغه ځای کې کوم روایت دي د قبایلي سیمې د هغې به حکومت پوره او د هغوی د ووټ دپاره به د زنانو دپاره انتظامات دي مناسب هغه به بالکل حکومت کوي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره په قبایلی سیمو کې د خزو د ووټ تناسب د تعلیم او پوهه ورکولو سره سیوا کې دي شي
زما په خیال دغه د پاره چې یوازنې لار ده چې د اخلي تعلیم وکړي شي او د پوهه او تعلیم شته دا به زو فکر کوم چې بیا تر څنګه چې کې دي شي دغه چې کوم مناسب لار ده هغه د میډیا د لارې شي د ریډیو د لارې زیات تر هغه خلک چې کوم دي هغه ریډیو او په قبایلی سیمو کې نو هغه ته د ریډیو د لارې دغه لارښوونه وشي چې د هغه د ووټ اهمیت څومره دی او په دې خبره باندې هغه پوهه کړي شي چې تاسو دغه
د قبایلی سیمو د ځینو نورو خزینه فعالینو په خبره چې یو ځل په فاټا کې سیاسي هلې ځلې شروع شي نو پخپله به ووټران مخې ته راشي، خو سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې د ښځو لپاره د ویمن وینګس یا خاص څانګې جوړې کړي او دوی ته نور سهولتونه ورکړل شي.
ملیحا میرزاده و چې رپورټ یې درته وړاندې کوي. دولسمې بجې سوې دي او بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د امریکا پوځ او افغان حکومت د چهارشنبه په ورځ پر دې سلا سوي دي چې د افغانستان له ختیځ ولایت میدان وردګ څخه د امریکا ځنګړي ځواکونه و ایستل سي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړیتوب په صوبه کې امن راوستل او شفاف انتخابات کول وي. د پاکستان د نگران او وزیر اعظم ټاکلو لپاره به د پارلماني کمیټې دویمه غونډه نن ترسره کیږي. د کمیټې غړو ویلي دوی به هڅه کوي چې په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو سره سلاسي او د پریکړه د انتخابات کمیشن ته ونسپاري. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې نن د مارجې ولسوالۍ په شاوخوا کې په یو مدرسه کې د ځان وژونکي برید یو واسکټ چاودلی دی چې 15 زده کوونکي یې وژلي او شپږ نور ټپي کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د ایران د اټمي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په بیت المقدس کې له اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه یو خبري غونډه کې کړې ده. خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. اوس د پاکستان اخبارونو نن څلی کلی دی. آج ورسپانې د پېښور او د وحدت د پېښور پښتو ورسپانه ده په خپل اداریو کې څلی کلی سره ظاهر لوستي او دا ریپورټر علي شلې دی.
آج ورسپانې خپل اداریې کې وایي چې د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس ریټایر طارق پرویز د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی په حیث د خپل چوکۍ سوګند پورته کړو. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سوګند پورته کولو نه وړاندې پېښور جوډیشل کمپلیکس باندې حمله وکړای شو او د جوډیشل کمپلیکس کونډه تارونو ناکو او د سکیورټي عملی دغه حمله کوونکي منی نکړای شول. د کومې نه چې دا پیغام نوموړي وزیر اعلی ته ورکړای شو چې د سکیورټي په حواله به اوس د نورو کټلو ګامونو پورته کولو ضرورت وي. ادارې وایي چې وزیر اعلی لبا دا خیال هم ساتل پکار وی چې د سکیورټي په نوم د خارو سیدونکو یا دلته د نورو علاقو نه راتلونکي خلک په عذاب نکړي شي. د ادارې په وینا چې د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به د ټول پېښور لپاره د پول پروف سکیورټي پلان جوړول وي. ادارې اخیره کې لیکي چې د دې سره سره به نگران وزیر اعلی لا دا هم په نظر کې ساتل پکار وی چې د ولس د صوبې د نوم بدلولو یا کوم غټه منصوبه د یو لوی شخصیت په نوم کولو سره هیڅ تعلق نشته. دا هغوی صرف د خپل ډوډۍ ګټلو سره کار دی او هغوی ته په میرټ باندې روزګار پکار دی، د هغوی بچو له تعلیم پکار دی او د هغوی د سر او مال حفاظت کول پکار دی. نو باید چې د هر څه نگران وزیر اعلی په پام کې وساتي. د پېښور نخ پرېدونکې د پښتو ورځپاڼه وحدت خپل ادارېیې کې لیکي چې د پېښور ښار په جوډیشل کمپلیکس کې شوی ځانمرګي برید کې 15 تنه مړه او د 150 نه زیات جوبل شوي دي، چې پکې ایډیشنل سیشن جج کلسوم اعظم، پولیس اهلکار او وکیل هم شامل دي. ادارې وړاندې لیکي چې د پېښور ښار په جوډیشل کمپلیکس د ځانمرګي برید څخه څرګنده شوه چې د سمودی نه پس په پېښور یو ځل بیا د ترهګرۍ ګوري وریځې راخورې شوې دي. د ترهګرۍ هر پېښه د غندنې وړ ده، ځکه چې دی کې د خوږ وطن بېشمېره بېګنا بچي او انسانان د مرګ له کومې تیر شول. که پټانو او چیک پوسټونو په دې وجه بریدونه کیږي چې ګنې پولیس او عسکر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د اولمبي صف کردار ادا کوي او یا دا چې دوی جانبدار او فریق دي. د ادارې ادارے پوینا چی دا ٹولی پیخی او بریدونا دا دی خبری غمازی کوی چی دا ترہگر لخوا دا کمی خاص ایجنڈے دا تکمیل دا پارا دا بیگنا انسانانو ناروا قتل عام روا ساتلے شوے دے چی زر تر زر مخ نیول یہ دا وقت تر ٹول اہم ضرورت تے او دا دی دا پارا با خبر دا وی چی ٹول سیاسی گوندونا مذہبی ڈلے دانشوران قومی مشران او لسی وگڑو پخپلو صفونو کے اتفاق او اتحاد پیدا کری او دا ترہگرے دا خاتمے دا پارا خپل کوششوں نہ تن کری اداریا اخری کلی کی پا جوڈیشل کمپلیکس حملہ کا دا ترہگر لخوا دا تروسا دا ذکر شو بریدون دا لڑائی کڑی وی او کنا او کا دا راتون کو انتخابات دا زنڈولو او گڑوٹ کولو دا پاروی دوان حالتون دا ملک اولس پا تباہی تمامی دن کی دی نو زک باید چی تر دا سکیدو اڑان دی دا ترہگری ختمہ یقینی کلی شی
دیسی میں حالات او دا نڑائی مطبوعات
دی انڈیپینڈنٹ ورځپاڼه لیکي چې په پاکستانی ټولنه کې د ښځو ژوند د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دی او بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د ایران او د شمالي کوریا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه یو لیکنه کړې د سیمې حالات او نړۍ متواد کې ګولایاس وړاندې کوي
انڈیپینڈنٹ ورځپاڼه کې لیکوال بینشا لیکي په پاکستانی ټولنه کې خزي لا ډیر په ګرانه ځای پیدا کوي په دې هیواد کې خزي د ټولنې د یو ښه راتلونکي هیله ده خو کله هم ورته د انسان په سترګو نه دی کتل شوی ورسمان لیکي دا یو حدیث دی چې د مور د خپل اندې جنت ته او لدې د ښکار کیږي چې په اسلامي کلتور کې خزو ته څومره احترام دی همدارس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی چې یو کس د پیغمبر نه د پښتنه وکړه چې د هغوی په نظر کې څوک د ډیر احترام وړ دی نو محمد صلی الله علیه وسلم په جواب کې شپږ ځله د مور نوم واخستو او په ووم ځلې د پلار ورسمان لیکي دا یو پښتنه رامنځته کوي چې په اسلام او په پاکستان کې د خزو څومره احترام کیږي ولی په دې هواد کې ورپکی خزی پنهخه کوي دا پاکستان په خوانی وزیر اعظم بینظیر بټو په 2001 کال کې پاکستانی طالبانو وژله دا 2012 کال جولای میاشت کې یو تکړه خزینه کارکونکي فرید افریدی سخت دریزو وژله او هم د غشان طالبانو 15 کلنه ملال یوسفزی سخت جوب لکړه او طالبانو قسم کړي چې په مستقبل کې به خپل کارته دوام ورکړي ورسمان لیکي چې پاکستانی ورپکی په دې خبره پوه دي چې خزي دا توان لرلې شي چې دغه ټولنه لاتیرو رو باسي خو د ورپکو لخوا د لوړپوري خزو وژنه او پر هغه انجنۍ برید چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله به د پاکستانی خزي بیرته د کور دننه وساتي بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د ایران او د شمالي کوریا په اړه یو مقاله خبره کړي مجلې لیکي چې شمالي کوریا لخوا د اوګد واټن وشتون کې میزایل کامیاب آزماینه یو مفروضینه حقیقت جوړ شوې دي د امریکا د استخباراتي ادارې یو رپورت خبرداري ورکړي چې شمالي کوریا میزایل به په سو کلونو کې د امریکا الاسکا او هوایی پوري د رسیدو توان ولري مجلې لیکي چې په 1998 کې د ناکامه میزایل آزماینې وروسته ګمان کیږي چې د شمالي کوریا د اوګد واټن میزایل تش یو مفروضه ده مجللی کې د رپورټونو ترمخه پینګیانګ اوس د میزایل آزمایني د سودا لپاره کاروي نه چې د میزایل صلاحیت نور پیاوړې کړي د شمالي کوریا نوی واکمن د دې خبرې توان لري چې د وګد واټن میزایل نور خکړي مجللی کې د دې رستو کامیابو کې د شمالي کوریا او ایران ترمنځ همکاري کول به سخوي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری اړیکې شروع شوي چې شمالي کوریا د پیسو په بدل کې ایران ته د میزایل پرزې او ټکنالوژي ورکوي او له دې سره دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نوره موثره شوې ده مجلې کې چې اوس وخت را رسیدلې چې د بیلاستیک میزایل پروګرام په اړه بیا کتنه وشي ځکه چې دواړه لوري د یوې سکه دوه مخونه دي
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
لگا سنگ استاس پا خبرون کی واوری دل د خیبر پښتونخوا په جلوزو کیمپ کې 14 سوي چې پکې د پولیسو په وینا د پولیسو د یو چارواکي بهروز خان په وینا باندې د دوه ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوی دي خالد خان سره د ټلیفون په لاندې خالد خان تاسو نور څه تفصیل لرئ ستاسو آواز راځي که تاسو مهرباني وکړئ تفصیل کنور راغونډ کړی وي د دې 14 پاړه دار سره شریک کړئ
مطابق دغه 14 چوان دا یو ورکی موټر کار
راشن تقسیم پولیس پورینا پدر کے دو معشمان نور کسان چیزی کیمپ اسی دن کی اہل پاکی مردی او دیر شو پوری بدار کی تکیان دی تفتیش روان دی پرسن روان دی لکر چی جلوزو کیمپ دیر 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 لر دی او دا پولیس پرانا پدار کی دو ماشومان او کسان چیزی اگر مشیوی تردی دما او زخمین چیزی دا پبو اسپتال تا او دا پیخور لیدنی اسپتال تا روان کشی دی دا با هم موانی دی پدار کم موٹر کار سے ادھر میڈیکل یا درستان ہوں گے جا میڈیکل زنانہ بھی اگر دوران بھی رکھو لے کہ اگر پکیوں زخیہ ہیں
ډیر مننه خالد خان کبیا نور تفصیل راتلې هغه بشریک کو بهرال ستاسو څخه مشمیره را کې هغه کې تاسو وایي چې پولیس وایي چې اته کسان مړ دي او پکې دوه ماشومان دي نو دا لس کسان سو خپل خوا بیا بهروز خان د پبو د پولیس سټیشن مشر دی هغه بیا دولس کسان یادوي چې پکې دوه ماشومان دي بهرال چې تفصیل راځي او تصویر واضح کړي نو دا به له اوریدونکو سره شریک کوو
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوسم د امریکا په اړه یو ریپورت په امریکا کې چې کوم خلک د هیواد لپاره جنگی دلی دي هغه او د هغه کورنیو ته ډیره موده مالی مرستې او حصولتونه نه ورکول کیږي چې پکې د یو سل اته څلوېشت کال وړاندې تر سره سوي خانه جنگی متاثرین هم شامل دي. د دې په کتو سره ایسوسیټډ پریس په خپل ریپورت کې وایي امریکا باندې به د افغانستان او عراق د جنگ اثرات تر سلو کلونو پورې وي. منور شاه ریپورت لري.
د اسوسییټډ پریس په دې ریپورت کې راغلی ک تاریخ ته وکتل شي نو داسې ښکاری چې په امریکا با د افغانستان او د عراق د جنگ اثرات تر سلو کلونو پورې وي ځکه چې د امریکا د معاوضو ورکولو وفاقي ریکارډ سرګندوي چې لا هم د هیواد د تقریبا یو نیم سل کلونو وړاندې تر سره شوی جنگونو متاثرینو ته معاوضه ورکوي. دا ریپورت لیکي په داسې حال کې چې په عراق کې د امریکایي جګړې لسمه کلیزه تیره شوه د امریکا مرکزی حکومت لا هم د خانه جنگي د وخت امریکایي متاثرینو ته په بلیونونو ډالرې ورکوي. په امریکا کې یو سل اته څلوېښت کلونه وړاندې خانه جنگي شوې وه. د ریپورت تر مخه امریکا د سپین سره د جګړې اول او دویم نړیوال جنگ د کوریا د جګړې د ویتنام د جنگ او د افغانستان او عراق د جنگونو متاثر شوي امریکایانو ته د کال سلویخ بلیونه ډالری ورکوي. د امریکایي سینیټر پیټي مور په وینا د سره به امریکایي ولس دا یاد لري چې جنگونه تر څومره اوږده وخت پورې تاوانونه رسوي. اسوسییټډ پریس وایي د افغانستان او عراق جنگونو کې چې کومو امریکایانو ذمہواری ترسره کړي هغه باندې اوس هم د کال دولس اربا ډالر خرج کیږي چې پکې ریټایر شوی مازور شوی او یا د وجل شوی پوځیانو کورنیو ته مالی مرستې او سهولتونه ورکول کیږي. دا راز ریپورت لیکي د ویتنام د جنگ د ختمېدلو سلويخ کال وشو خو اوس هم په دې کې برخه اخیستونکي پوځیانو او د هغوی کورنیو ته د کال دویش ارب ډالرونه زیاتې مالی مرستې ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د اولنی نړیوال جنگ چې سلور نوي کاله وړاندې سر ته رسیدلی وو اوس یې هم امریکا متاثرینو ته شل میلیونه ډالر ورکوي. دا راز دویم نړیوال جنگ کې چې کوم امریکایي خلک جنگیدلی وو هغوی او د هغوی په کورنۍ باندې 15 ارب ډالر د کال خرچ کیږي.
منور شاو تاسو ته د امریکا په اړه یو ریپورت ورکوي. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان مشران غواړي چې په خپل منځ کې د اورګاډي د پټري په وسیله وصل شي. د دې منسوبې د عملي کېدو په صورت کې د تاجکستان د اورګاډي پټري د افغانستان د شمال لاري له ترکمنستان سره یو ځای بسي. پدیاله اسمت سروان تفصیل لري.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران به د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د درو هیوادونو د نښلولو لپاره یو موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ اشخابات ته لاړ چې د نوروز په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبري اژانسونو د راپور له مخې د تاجکستان د ترانسپورت وزیر وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به له خپل تاجک او ترکمن سارو امام علي رحمان او قربان قلی بردي محمد اوف سره په درې اخیزه غونډه کې د اورګاډي له لارې د درو هیوادونو ترمنځ د شبکې جوړولو تړون لاسلیک کړي. که څه هم تاجکستان د اورګاډي پټلۍ د ازبکستان له لارې له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره وصل ده، خو تاجکستان غواړي چې پر ازبکستان اعتکا ختم شي، ځکه چې د دغه هیواد د چارواکو په وینا ازبکستان له خپلو ترانسپورتي لارو پر تاجکستان د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغانستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل شي. حاضر دمه یوازې د ازبکستان او مزار شریف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ جوړه شوې ده. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو ترمنځ په موافقه کې به د اشقابات، دوشنبه او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو شرایط مشخص شي. د افغانستان ولسمشر به په اشقابات کې د نوروز په جشن کې هم ګډون وکړي. په دې اړه د ولسمشر یو بیان فائق واحدی آزادی رادیو ته وویل:
د افغانستان جمهور رئیس نن د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته روان سو. تمه کېږي چې دی به د یو شمېر سیمه ییزو مسلو په اړه هم خبرې اترې او غونډې ولري.
د نوروز جشن وروسته لدی چې ملګرو ملتو د یو نړیوال جشن په توګه په رسمیت وپیژند، هر کال د سیمې په یو هیواد کې لمانځل کیږي. تیر کال دا جشن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی و، خو وړم کال د ایران پلازمینه تهران د نوروز د مراسمو کوربه و.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاوکم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی.
د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د پاکستان او افغانستان د ځوانانو یو سازمان پاک افغان یوت فورم یو ورځنی سیمینار سرته رسیدلی دی. د سیمینار ګډونوالو ویلي د ولسونو په کچه دا ډول غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې کردار ادا کولای سي. په غونډه کې پر امن او تعلیم هم خبرې وشوې. د دې حال د اسرار علم اسرار اتل پر رپورت کې اورو.
د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې په لوی تالار کې راجوړ دغه سیمینار کې د دوړ خوځ د کونکو، استادانو، ژورنالیستانو او په پېښور کې د افغان کنسولګری چارواکو برخه اخیسته. د سیمینار وینوالو دوړ خوته په موجوده حالاتو، ولسی اړیکو، تعلیم او خراتلونکو خبرې وکړي. افغان زده کونکي او د پاک افغان یوت فورم مشر احمد ګل مشال ریډیو ته د یاد غونډې په اړه وایي:
د یوت را غونډولو مقصد زمونږ دا و چې په دې کې مونږ د بای لیټرل کوآپریشن حواله سره دي کې اویرنس مونږ پیدا کوم چې ټول خلک د دې امپورټنس نه خبر شي. نن صدرې سونه بره یو دلته راغونډ کړیو د افغانستان نه هم او د دې نه هم، نو کافی حد پورې مونږ په دې مقصد کې کامیاب یو. ان شاء الله دا خو زمونږ صرف دویمه غونډه وا او راتلونکي وخت کې مونږ داسې ډېر غونډې لرو افغانستان کې هم لرو. داسې هلته زمونږ پلانینګ روان دی. ان شاء الله نیکسټ به زمونږ هلته یو غونډې.
د پاک افغان یوت فورم د غیر ورځني سیمینار کې د پونتون د بیلابیلو په کلتوز د کونکي هم شریکو. مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې راتلونکو نسلونو ته د امن پیغام د داسې غوند د لاري رسول تاثیر لري.
زمانم گلزار د زيري سټډي سنټر کې پي اچ ڊي سټډنټ مونږ د تا په جوړ نظر قتل چیرې یو وشتمي سدې چکم را روان کول دي. هغه لپاره د مونږ هغه مخمسي دي چې هغه مونږ غواري کو او هغه ته مونږ چې کم دي په لګي کې په وراثت کې چې کم دي چرته اصله د جنگونو د ترهګيري پرې
افتخار علي نامه مې دا او د اي ام اس فشار یونیورسيټي نه سره زما تعلق ده. مونږ دا سبق حاصل شونن پر پلیټ فارم باندې چې دا پاک افغان چې یو ځای نو یو ډېر خزه مون کلچر چې کم دی هغه بدله به فروغ ملاویږي. پهلا مونږ دومره یو بل سره مرسته نه وګړي خو دې مرسته له هغه سره اوس مونږ ډیر څه زده کړو.
سیمینار کې شریک د باچا خان مرکز د تعلیم د سانګي مشر خادم حسین وایي چې د داسې غونډو د لارې دوړ خو ته اوسیدونکو توانې دي شي چې د امن په لار وړاندې دلاړ شي. دوی زیاتوي
د دوړ ولسونو خلک خپل کې سره د دغه ټول پالیسو ته ځو کړی شي په خپل ریاستونو د بوا چولې شي فشار وړي شي هغه پالیسو کې بدلون راشي نو دوړ ملکونو ولسونو خوشاله دي شي او دغه قسمه فورم د دې د لپاره یو لار ده او په کاري ډول لري اختیار کړی شي.
په پېښور کې د افغان کونسل مرستيال سیکرټر لطف الله خپلواک غونډه ته د مشورولۍ په خبرو کې وی چې داسې ټولنې د کلکو او خوړیکو بنیادونه جوړوي. دوی وړاندې وایي
واقعا چې دغه ټولنې د دوو ملکونو کم تشنج او کم ناخوال سي د غوډ په لمنځورلو کې ډیر موثر تماميږي. حکومت په غنه توانيږي چې هغه ناخوال لمنځوي سي ولی ولسونه دي چې په خپل منځ کې کول شي چې دغه ناخوال ته د پېټ کې د اختلاف لیول کټه کړی او د خوراوبیتو د خو گاونڈی توپ معیارونه په نظر کې ونیسي او د یو خه باثباته گاونڈی توپ لاره ځانته غوړه کړي.
په پام کې نیو دا چې دغه سیمینار کې د پیښور پونتون چارواکي هم شریکو چا چې راتلونکي کې ځوانانو ته داسې ټولنو را جوړولو ډاډ ورکړو او دا کار یې د دواړو خواو د ښه اړیکو لپاره ګټور وبالو. بلخوا د پاک افغان یوت فورم د غړو په وینا د داسې سیمینارونو لړۍ به روانه ساتي او لنډ وخت کې به په افغانستان کې هم داسې غونډې جوړوي. اسرار تل مشال رادیو پیښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سم په پای کې یو دوه رپورټونه لرو او هغه هم د نوروز په اړه دي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو کې نوروز لمانځل کیږي. که یو لور ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه په زرګونو خلک مزار شریف ته د سخي صاحب د جنډې د پورته کېدو په خاطر ورځي، نو بل لور ته بیا په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې هم څو ځای اهل تشیع د سخي صاحب په نوم په زیارتونو جنډې پورته کوي. په کورونو کې ډول ډول خواړه تیاروي، نوې جامې پتن کوي او یو بل ته مبارکي ورکوي. په ننګرهار کې هم نوی کال په بیلابیلو ډولونو سره لمانځل کیږي. زموږ همکار بازم دابید په دې اړه یو رپورټ تیار کړی چې په سندره پیلي شي.
لیوی خوا د ژمی د سور موسم تغر ټول شوه، د غرونو لمنې شنې شوي، په ونو کې پاڼې راښکاره شوي او د مرغیو سندریز شور پکې پیدا شوه. د ننګرهار فضا د نارنج د ګلو په خوشبو ماتره شوي، نو بلې خوا ته د خلکو روحونه هم تازه شوي او د سپرلنیو وږمو څخه خوند اخلي. د مارچ 28 نیټه چې د 1902 لمریز کال د لومړۍ نیټې سره برابره ده، په افغانستان او ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د نوروز په نوم د یوې میلې په ډول لمانځل کیږي. په نوروز کې ځوانان او ماشومان نوې جامې اغوندي او په کورونو کې د ښو خوراکونو تیارولو سربیره پیغلې او ځوانان د یو بل کورونو ته ورځي او د نوي کال مبارکیانې سره کوي. د دې پرته پیغلې او ځوانان باغونو او پارکونو ته د میلې په ډول هم ورځي. د نوروز میله د افغانستان په ننګرهار کې هم په جلا جلا ډول لمانځل کیږي، او دا ځکه چې په دغه ولایت کې د افغانستان د نورو ولایتونو سره تعلق لرونکي هم په ګڼ شمېر کې استوګن شوي دي. رنا قادری چې د کابل ولایت سره تعلق لري او اوس په ننګرهار کې لخپلې کورنۍ سره میشته ده، له دومو پوښتل چې څنګه نوروز لمانځي. هغې په ځواب کې وویل،
زمونږ په کورنۍ کې یو لوی دسترخوان واري، د دسترخوان کې اف سین ورته وایي، لکه سرکه، سکه، سیب، هغه شیان چې سین پکې سبزي دا شیان مونږ په خپل دسترخوان کې خپاره کوو. او په لوی کاسه کې مونږ اوبو کېدو، په اوبو کې یو شنه پانې اچوو، پانه په کاسه کې چرخش کړي او یو ښایسته نوي اندار مونږ په خپل کور کې کېدو. هر څوک چې دا مغه سابه یا مغه بوتي د اوبو مخ کې وي، په خپل اندار خپل مخ ګوري. سهار چې کېږي مونږ میوه خشته کوو، دغه بوس کو چې دا اوبو د ټولو میوی شیره ده، چې زمونږ نفسونه او زمونږ زړونه او زمونږ هغه کرک او نفرت چې زمونږ په زړه کې ده، د الله تعالی د دې اوبو سره مومنځل شي.
د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیاله ډاکټر مقدسه معصوم که څه هم د نوي کال منزل ناروا ګڼي، خو بیا هم د رواجونو د پاللو په اړه مشال راډیو ته وایي،
یو تعداد خلک خو بالکل کوشش کوي چې د کور فیشن خپل بالکل نوی کړي او نوي جامې اغوندي. مختلف خوراکونه د نوي کال په ورځ باندې پخې، څوک چې نامزاتي الکار نامزاتي جلې کورونو ته هم د نوي کال لپاره تحفې وړي، او خپل هم د خویندې زمونږ د سیلو سفیري د د کورونو نوزی. دا خو د خلکو رواجونه دي، خو که چیرې د اسلامي تعلیماتو له نظر هغې ته وګورو، دا لازم نه دی. زما په نظر څه چې مونږ ته په مذهب او اسلام کې ویل شوي، مونږ باید په هماغه عمل وکړو چې په دې کې د نوي کال تجلیل او منزل روانه دی.
یوه ځوان نجلۍ وایي چې د ورنګ میوې په جوړولو سربیره باغونو او پارکونو ته هم په چکر ورځي.
نوم روحیه سبزی ده او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. نوی کال مونږ په داسې طریقه سره مانځو چې دوستانو کره ځو او همدارنګه پارکونو ته او هغه شنو ځایونو ته چکر ته خاطر ځو. په هر نوی کال کې دغه اف میوه هم جوړوو.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ د ایما پاچا له وخت نه را روانه وه، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دغې ورځې منزل او په زیارتونو د جندو پور تکول ناروا ګرځولې شوی وو. خو د تیرو یو لسو کلونو راهیسې د نوروز میله په ځینو ولایتونو کې د جندو جګولو تر څنګ په بیلابیلو کورنیو رواجونو سره لمانځل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
تر دې وړاندې مو بازومت عابد ریپورت واورېدی چې په ننګرهار کې د نوروز د لمانځنې په اړه باندې له مختلفو خلکو سره خبرې کړې وې. اولته څنګه لمانځل کېږي تاسو ته تفصیل درکې، خو اوس کابل ته ځو. جمیله ظریف هم له ځینو ښځو سره لیدلی او د دې جاجې خصي چې ښځې څنګه دغه نوروز په افغانستان کې لمانځي په ځانګړې توګه باندې. راځي چې د جمیله ظریف ریپورت ته غوښتو.
سندره د چې د نوی کال په شپه خزه د سمنک د میلې پر مهال وای. د سمنک میلې یو نوی کال منځلو د څنګوالي په حق لازم کورونه تولړم او له یو شمیر خزو سره مې په دې اړه لمکتي خبرې وکړې. نوی کال په افغانستان کې په دودیزه توګه لډیرو کلونو راهیسې منځل کیږي، خو د بیوزلو او بډای خلکو ترمنځ د دې ورځ په منځلو کې ډیر توپیر وي. د دې رپورت د جوړولو لپاره د خزو چارو وزارت ته ولاړم او د خزو چارو وزیر حسن بانو غزنفر نه مې وپوښتل چې هغه نوی کال څنګه منځي.
خو اوس چې په کابل کې یم دا ډیر مشکل کار دی، خو په کور کې هم زه همیشه په نوی کال کې هفت میوه لرم، سمنک لرم، په سفره کې د شین سمبوسی لرم. کچیری زما کورنۍ به وی د کورنۍ سره کینم، د دوستانو سره کینم، خو په شپې دا کینم.
د ښځو چارو وزیر چې د کورنۍ یو شمیر غړي په مزار شریف کې او ځینې هم له هیواده بهر ژوند کوي، نوی کال په کابل کې له خپل یوې خور او یو ورور سره یوازې تیروي. میرمن غزنفر سره مې له نوروز نه یوه ورځ مخکې خبرې وکړې، سره له دې چې هغه په دفتر کې و. خو ویل چې ماښام کور ته ولاړ شي ټول هغه خواړه پر دسترخوان ږدي چې د نوي کال لپاره یې برابر کړي دي. هغه وایي سره له دې چې زړه غواړي له خپلې کورنۍ سره په نوروز کې بیلابیلو سیمو ته د تفریح او میلو لپاره ولاړ شي، خو وایي چې کارونه ډیر دي او نشي کولی د تفریح لپاره کوم ځای ته ولاړ شي.
د نوی کال په لومړۍ ورځ زما ډیر رسمي کارونه دي. لال بشم بادام باغ ته د رسمي ګډون کوونکي په توګه، لال بشم تلویزیونو ته زما مرکه دي، همدغسې شفاخانو ته ځم د مریضانو احوال واخلم او پرورشګاه او داسې نور ځایونو ته ځم د هغه سره روغبل کوم. داسې زما ټول ورځ بهر ته تیریږي، د خلکو سره تیریږي. که چیرې صلیب د خلکو سره روغبل کوي، د خلکو ته هم یو خوښي ورکوي، دا به لذت ډیر وي. زه البته ډیره خوشحاله یم چې د خلکو به خدمت کیم.
نه یوازې د ښځو چارو وزیر، بلکې په افغانستان کې ډیر شمیر کورنۍ د نوي کال تر منځلو لپاره حتی یو میاشت مخکې تیاری نیسي. خپلو ماشومانو او ځانونو ته نوې جامې اخلي، د نوي کال په شپه و ډول میوې تیاروي او په دې تمناست و چې کله به کال بدلیږي. خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم شته چې نه یوازې دا چې نوی کال نشین منځلی، بلکې یوه مړۍ ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د لسو ماشومانو مور میرمن پستو وایي چې تر اوسه یې هیڅکله هم نوی کال نه دی منځلی. د هغې خاوند مړ شوی او خپله هم ټوله ورځ خپلو ماشومانو ته د ډوډۍ پیدا کولو په هڅه کې وي.
اوس راغلم شی نه لرم، نه کور لرم، نه ځای لرم، یو خیمې دی اوس راغلم شی، د مجبوري 15 لوکان مې دي، 15 نجونې دي. دا کاغذونه ټولوي، دا بل شی ټولوي، راوړي خواره په خیمې کې خو نه به برابرم. نه وچ ډوډۍ خورم، دا قسم دغه دی ګلاس ته چې باندې کوم، نو غوښې قسم په یو کال دو کال لږه غوښې لاوي نو په سترګې.
میرمن پستو مې په کابل ښار کې په داسې حال کې پیدا کړه چې یوې کراچۍ ته ولاړه وه او ترکاري یې اخیستله.
هغې نه مې وپوښتل چې دا ترکاري د نوي کال د شپې لپاره اخلي. نو له درده ډکه خندا یې وکړه او ویل چې دوی یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي، نو نوی کال به څنګه ونمانځي.
موږ خو حیران څه شي کوم نوروز، دغسې خوشحالي دي، دغسې کار دي، نو نوروز څه شي کوم؟ چای خو موږ خو حیران نه لرو، کالي موږ خو حیران نه لرو، زوی شی نه لرو، و پیسې نه لرم چې نه کوم بل کالي دي بل مسلمان راکوي، مزدوري کوم، زوی بل څه شي وکړم؟ د مزدوري کار دی.
بې وزله خلک یوازې په نوي کال کې نه بلکې په اخترونو کې هم حیران وي چې څنګه خپلو ماشومانو ته نوې جامې او د اختر لپاره میوه واخلي. په نوي کال کې له ډیرو وختونو افغانان په خاصه توګه افغان مېرمنې د سمنک میله کوي، و ډوله میوې تیاروي، د نوي کال په شپه بېلابېل خواړه پخوي او په نوروز کې له خپلو کورنیو سره بېلابېلو ځایونو ته د میلې او تفریح لپاره ځي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله بدی چې سکول مو او سبق
چې موږ بالو یو راځو چې موږ باجوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم ډیر نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلی
پختو وائے مشال ریڈیو وار.